السلام علیکم د سحر لس بجې سوی ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو بلې ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوی نن دوشنبه ده د مرغومی جدي 19 د جنوري میاشتې نه هم خبرونه په خبرونو پیلو د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو ناقش مهمه بوله غلی کلی چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 24 وتړي د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا څلور سوه نهه شپېته ښځینه همکارانې حیاتي نقش لري نور په همدې خپرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلانې هم ومني د ایران مهر خبري اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د افغان محصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته سوې د تهران پوهنتون یوه چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان محصلان په ځانګړې توګه ښځې ومني د راپور له مخې اوس مهال په تهران پوهنتون کې 470 افغان محصلان په زده کړه بوخت دي چې 140 ښځې دي ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20 د افغانستان پوهنتونونه د ښځینه محصلانو پر مخ وتړل د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول د بختر خبري اژانس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی له یوې لارې سره لګېدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان سوي د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل سوی دی د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته خو بېچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجي د وژلو په تور په کراج کې اعدام شول له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې څلور تنه اعدام سوي امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي په خپل ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو ښارونو کې د دغو اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 تنه په بهشت زهرا سیمه کې نیول سوي هم دي نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کنفرانس جوړیږي د کنفرانس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بې ساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن شول د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري د کنفرانس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 16.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي څو په مټ یې په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي ټاکل سوي بیلاروس او روسیه راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دا په اصل کې د چې اندېښنې سته مینسک شایي پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای سي د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روانې یکشنبې یعنی د جنوري له 15 د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال سي بیلاروس ته هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړي دي ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته د ناروی د کډوالۍ شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د ښځو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه
د ناروې د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جان ایګلند تیر ماښام کابل ته له رسېدو وروسته په ټویټر کې وویل، له دې امله چې ښځینه کارکوونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسېدلی. ښاغلی ایګلند دا هم وویل چې د ناروې د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپېریال مسایل شامل دي. هغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالی او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي. دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخته نه شي تللی. ملګرو ملتونو زیاته کړې، د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده. په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي، د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. یوې ښځې چې غوښتلې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل، له بشري مرستو پرته خلک ډیر زیانمنیږي.
همدا دفترونه وو چې د خلکو ملاتړ یې کوو، خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې، خو له بده مرغه اوس ماسسې تړل شوې دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي. زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایت دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی و چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لرې نه کړي، د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي. د هغه په وینا، د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدې پیسې لېږدولې بندې شوې دي. په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډیرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي. د افغانستان کمزوری اقتصاد چې شاوخوا 12 میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو، اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون ځینې شیزینه ډاکټرانی او روغتیایي کارکونکي وایي چې طالبانو له دندو لرې کړي دي. د دې په خبره د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې چې دا هیواد د شیزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی او اړتیا ورته ډېره لیدل کېږي، د دوی بستونه تنقیص شوي او دندو ته نه پرېښول کېږي. نور جزئیات د نرګس مومند حسنزی په دې راپور کې.
ته هم د طالبانو چلند له موږ سره ښه نه و. موږ ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېده، خو د ټولو ستونزو سره بیا هم حاضره کېدم او دندې ته تلم.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون معالجه ډاکټره ده، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا وایي دوه میاشتې کېږي له دندې ګوښه شوې او 15 میاشتې مخکینی ماشونه حمله نه دي ورکړ شوي.
شخصاً خودم 21 سال تحصیل کردیم و به یک امید تحصیل کردم که ما فردا روز بتونم به جامعه خود خدمت.
شخصاً ما خپل یو وشت کال از ذکری کړی، هیله می درلودی چې بل ورځ به زو کولای شم خپل ټولنه او هیواد ته خدمت وکړم، کورنۍ سره مې مرسته وکړم. که څه هم یو وشت کال می ذکری کړی، شپه او ورځ می زحمت وستلای، خو هغه وخت مو هیواد ته هیله ژوند دی. له بعد مرغه اوس مو ټول خوبونه او هیله پاتې شول.
مردم باشیم، متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید با کمان بست.
دا ډاکټر وای دوه میاشتې مخکې د سردار محمد داود خان روغتون د قراول مخې ته لدی او د نورو همکارانو څخه چې
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
د افغانستان سوک وهنی ملي لوبډلې لپاره د غوروي پړاو سیالۍ د کابل منتخب لوبډلې وګټلې. بل لوري ته په هرات کې د سنوکر ملي لوبډلې د 14 پړاو ملي ټاکنیز سیالۍ پیل شوي دي. نور د بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو پر اساس په ننګرهار ولایت کې د سوکوهنې ملي لوبډلې د غوراوي پړاو سیالۍ د کابل منتخب لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې بلخ، ننګرهار او کندهار په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې سالیو اصلي موخه د سکوهنې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول وو. دغه سیالۍ چې نه ورځې وړاندې د 15 ولایتونو د 138 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې، 26 لوبغاړي ترې د افغانستان ملي لوبډلې ته غوره شول. د دې سیالیو په پاییزو مراسمو کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې مشر عبدالسلام وزیروال ویلي دي چې ډېر ژر به د سکوهنې ملي لوبډلې د لاخو چمتووالي تمرینات پیل شي. بل لور ته بیا د یک شنبې په ورځ په هرات ولایت کې د سنوکر ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سنوکر او بلیارډ فدراسیون د رئیس علي احمد یوسفي په وینا چې د سنوکر ملي لوبډلې د ټاکنیزې سیالیو 14 پړاو دی. د نوموړي د معلومات له مخې چې په دې سیالیو کې د کابل، هرات، ننګرهار، غور او فراه ولایتونو 115 لوبغاړو برخه اخیستې ده او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو لوبو لوبغاړو دوی ته د معیاري یا پروفیشنل وسایلو او لوبغاړو نشتوالي شکایتونه کړي دي.
د خوست شیخ زاید پانتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمیر نویو تخمونو او بوټو پر کرلو څېړنه کیږي. د کرنې د برخې متخصصین وایي په دې سره به بزګران وتوانیږي چې له لږې ځمکې ډیر او ګټور حاصلات ترلاسه راوړي. نور په دې راپور کې
د خوست شیخ زاید پانتون د کرنې پوهنځي لخوا په دې ولایت کې د پخوانۍ دودیزې کرنې پر ځای پر یو شمیر نویو نباتي تخمونو او بوټو څېړنه کیږي ترڅو بزګرانو ته په لږه ځمکه کې ډیر پیداوار او ښه ګټه په لاس ورشي. د کرنې د برخې متخصصین وایي څومره چې د نفوسو په ډېرېدو کرنیز پیداوار ته اړتیا ډېریږي، په هماغه اندازه باید د زراعت د نویو میتودونو او وسایلو څخه په کار اخیستنې د پیداوار کچه لوړه شي. یاد څرګندونې د کرنې د برخې استادانو او متخصصینو د شیخ زاید پوهنتون په کرنیز فارم کې د ځینو نویو کرنیزو تخمونو او بوټو د کرلو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل شیرپاو احمدی وویل
دا یې جدل ته په دغه منطقه کې یو نوښتو زیاته ګټه لري. موږ دا کلیوالو ته ورسوو چې هلته د دودیز هغه په ځای باندې دغه نوی شی چې د هلته رواج کړي، یا یو نوی ټکنالوژي راوړي هغوی ته خلکو ته یې ورسوي، یا یو نوی پوهه راوړي هغوی خلکو ته یې ورسوي. دا نوښتونو په هغه دي چې څنګه موږ کولای شو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو. له بده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو موږ یو شی چې کړو خاور نه ټیس کوو، د بوټي هغه نه هغه کوو چې دا بوټي دلته کیږي یا نه کیږي. خو توکل په خدای، خو اول اصول دا شی دي خاوره باید معاینه شي چې په دې خاوره کې دا بوټي چې موږ کرو دا کیږي، پوره حاصل ورکوي که نه ورکوي.
شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځی پوهنتون پورې جوخت یو څېړنیز فارم لري چې مساحت 22 جریبه دی او د استادانو او محصلانو لخوا پکې په دوامداره توګه تحقیق ترسره کیږي. د کرنې د پوهنځي رئیس باختر جمال جمالی وایي
اوس موږ په انجا باندې تحقیق کوو چې د خوست اقلیم سره دا برابر ده او کنه، او موږ بیا د خوست بزګران غواړو یغې ته بیا د تحقیق معلومات ورکوو چې دا سره کم باید وکړل شي او څومره واید لري. پایندا کې موږ پلان لرو چې نندرتون جوړ کړو د ټول خوست بزګرانو ته موږ معلومات شریک.
بل لوري ته چارواکي وایي په دې وروستیو کې د هیواد په کچه کرنیزې برخې ته پاملرنه ډېره شوې او اړوند ادارې کوښښ کوي هغه تخمونه او بوټي ترویج کړي چې حاصل او ګټه یې ښه وي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
زراعت وزارت ټول هغه تخمونه هغه بوټي چې ښه نتیجه ورکوي هغه په دې کوشش کې دی چې وروسته له تحقیقاتونه هغه بوټي ترویج کړي. لکه څه قسم ته چې زعفران ترویج شول، لکه څه قسم چې د انجی ترویج روان دی، د اوګي ترویج دی، د نورو بوټو ترویج دی.
د کرنې د برخې متخصصین د انجی د نشونما په اړه وایي په شمالي ولایتونو کې د نبات ښه نتیجه ورکړي او په هر جریب کې له 80 کیلو نیولې بیا تر 150 کیلو پورې حاصل لري، چې یو کیلو یې له 3000 نیولې تر 2000 افغانۍ پورې خرڅیږي او تر ډیره ورڅخه د طبي درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د هغوی په وینا افغانستان له مخکې هند، چین او روسیې ته د دې بوټي د صادرولو قراردادونه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
په غزنی کې له شاوخوا 200 بېوزلو کورنیو سره مرستې سوې دي. دا د چین مرسته ده چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې پر بېوزلو کسانو ویشل کیږي. دا هم راپور.
دا چین هیواد خلکو په لومړي ځل په غزنی کې له 200 بې وزلو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په دغه مرسته کې خوراکي او د سون توکي شامل دي. شاوخوا 6 کلنه چمنګوله هغه ده چې دلته یې دغه مرسته ترلاسه کړې ده. دا خوشحاله ده چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په لومړي ځل ورس